شاعری سربیره لنډې کیسې هم لیکلې او پښتو ژبې ته یې ځینې آثار هم ژباړلي وو. زموږ همکار شاه محمود شینواري د مرحوم زلسوان د فرهنګي ژوند په باره کې لیکوال او شاعران پوښتلي دي. د راپورټ اورېدلو بلنه یې درکوم.
د هیواد وتلی شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله زلسوان شینواری چې کلونه یې د پښتو ادب ته کار وکړ، د تیرې اونۍ په سر کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد لات پاچا ازمون وایي زلسوان شینواری له عاطفې او مینې ډک انسان و. نوموړی وایي ارواښاد زلسوان شینواری د معاصر ادب په شاعرۍ کې د ځانګړې لارې خاوند و.
زلسوان شینواری زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې د معاصر غزل یو لوی استازی و، یو بنسټیز روکونی و. د حمزه صاحب نه که سام متاثره و، خو د دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لار یې ورته لرله.
لیکوال، شاعر او په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد وایي ارواښاد زلسوان شینواری د ادبي خدمتونو تر څنګ تل هڅه کړې ځوان استعدادونه تشویق او وروزي تر څو پښتو ادب ته کار وکړي.
استاد حبیب الله زلسوان چې په لومړي ځل باندې ما ولیدو، زه فکر کوم چې دا د 1990 کال خبره وه چې د افغان ادبي بهیر ته راغو. هغه وخت ما د بهیر سټیج کولو چې زه د نوم سره آشنا وم، پخوانیو مجلو کې مې د ده شاعري لوستې وه. کله چې بیا دا سټیج ته راغی او شعرونه یې وویل، ډېر تغزلي رنګ و د ده په شعرونو کې، نو ما ته یې نورم راګران کړو. او بیا چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې زه په جلال آباد کې وظیفه تندیری یم، او په کومه مشاعره کې مې زلسوان صاحب لیدلی، د ده مینه، د ده اخلاص او د ځوانانو ته د ده هڅونه داسې مې په زړه شوې ده لکه په لومړي ځل چې زه په پېښور کې لیدلی وم. او ما ته یې داد راکړی او زه هڅولی وم چې زه دې په دغه میدان کې لا دې خپلې هڅې ګړندی کړم. نو دغسې د ټولو ځوانانو سره د دغه خپله مینه ورکوله.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو ته وویل ارواښاد زلسوان شینواری د پښتو ادب په نظم او نثر دواړو برخو کې ډېر خدمتونه کړي او دې ټولنې ته یې ګڼ اثار پرېښي.
او په دې ټولو برخو کې مونږ ته ډېر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه.
شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله زلسوان شینواری د ارواښاد شهید عمر خان زوی په 1421 هجري لمریز کال د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د ګزارې په کلي کې دې نړۍ ته سترګې غړولې وې چې لومړنۍ زده کړې په خپله ولسوالۍ او وروسته لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې ترسره کړې. ارواښاد زلسوان شینواری د ژورنالیزم په برخه کې هم په بهر کې زده کړې کړې وې او د خپل ژوند په پړاو کې شاوخوا 12 منصور او منظوم آثار چاپ کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ارواښاد غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی دوام تلین د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ولمانځل شو. ارواښاد پسرلی له نن څخه 70 کاله لمخه د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. لا ماشوم و چې له کورنۍ سره یې کندوز ته کډه شو. هلته یې د شیرخان په لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته یې ادبیاتو ته مخه کړه او د عمر تر پایه یې ورسره وپالله. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې پر شاعري سربیره ژباړې هم کړې وې. ناولونه، کیسې او خاطرې هم لیکلې وې. د ارواښاد پسرلی یو شمېر آثار چاپ شوي دي او یو شمېر یې لا ناچاپ دي. د استاد روح دې ښاد وي. په دې هیله چې ناچاپ آثار یې چاپ شي، تاسو رابولم د استاد پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق د چمتو شوي رپورټ اورېدلو ته.
خاورې کشم هم بنیسم ستاله من، ما وایا چې خاورې جګېدې نشي. غزل ستوری محمد صدیق پسرلی 2 کاله پخوا، یعنی د 1920 کال د مرغومی په 22مه خاورو ته سپارل شوی دی، خو د ده مینوال او لارویان نه غواړي چې د هغه د یاد لمن پرېږدي. ځکه خو سږ کال هم د ارواښاد پسرلی دویم تلین د کندهار په روحي ادبي بهیر، د ننګرهار په ختیځ ادبي بهیر، د غزنی په کلیوال ملګري ادبي ټولنه کې، د بلخ او خوست ادبي بهیرونو او په کندوز کې هم د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. په کابل کې هم د افغان ادبي بهیر د 1940 کال د مرغومی میاشتې د 25مې نیټې غونډه د ارواښاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین ته ځانګړې شوې وه. د غونډې په پیل کې د ارواښاد پسرلی پر ژوند او ادبي هلو ځلو جوړ شوی مستند فلم ګډونوالو ننداره کړ. غونډې ته ډاکټر احسان الله درمل، چې د ارواښاد پسرلی له سرسخته مینوالو څخه دی او د هغه د
شاعری په اړه کافی مطالعه لري. د ښاغلي پسرلی پر شعري ځانګړنو، د هغه پر سبک او پښتو شعر کې د هغه د نواورۍ په اړه مفصلې خبرې وکړې. افغان لیکوالان او ادیبان نجیب الله منلی، پیر محمد کاروان، نقیب احمد عزیزی، یونس تنویر او اسدالله غزنفر د غونډې نور ویناوال وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر او افغان لیکوال زرین انزور ارواښاد پسرلی ته د افغان ادبي بهیر دغه ځانګړې شوې غونډه وستایل او زیات یې کړه چې ځوان نسل باید د هغه فکر او نظر له هنري او ادبي پلوه وڅېړي او خپله ټولنه پرې خبره کړي. خغلی انزور:
ول خو زه ډېر خوشحاله یم چې د افغان ادبي بهیر له خوا نه د افغانستان د نومیالي ادبي شخصیت استاد صدیق پسرلی دویم تلین منزل کېږي او د هغه یاد تازه کېږي، د هغه د آثار او د هغه د شعر په باب خبرې کېږي. پسرلی صاحب مرحوم، د هغه آثار زمونږ د ادبیاتو، د معاصرو ادبیاتو د تاریخ یوه ډېره مهمه برخه ده او زه امید لرم چې زمونږ څېړونکي او نوی نسل خاصه پاملرنه ورته وکړي. او دویمه خبره دا ده چې په دې فکر وشي چې دغه اثر له هنري پلوه، له ادبي پلوه، له شعري پلوه کوم ارزښتونه لري او په کوم حد کې دی. زه فکر کوم چې زمونږ ځوان نسل له هغه نه هم د فکر د پلوه، د نظریې له پلوه او هم د هنر او ادب له پلوه ډېر څه زده کولی شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ په اړه صاحب نظران وایي چې سطحي خبرې پکې ډېرې کمې دي او دی د بیان یو خاص انداز لري چې لوستونکی فکر کولو ته مجبوروي او کمزورې لوستونکی یې شاید له بیانه څنګه چې ښایي هغسې درک ونه کړی شي. ډاکټر احسان الله درمل ځکه وایي چې د لوستونکیو او د استاد ترمنځ یو دیوال ولاړ دی چې کره کتونکي باید ونړوي.
مونږ چون کره کتنه نه لرو نو ښه کره کتونکي نه لرو، خو دغه وجه هم ده چې د استاد او د لوستونکو ترمنځ یو دیوال ولاړ دی او دا دیوال باید لوی کره کتونکي ونړوي. استاد تشریح کوي لکه په نورو ژبو کې چې لوی شاعران تشریح کوي، استاد ولولي او د استاد فکر او فن خلکو ته تشریح کوي. د استاد کتابونه زموږ د ملت، زموږ د خلکو، زموږ د فکر او فرهنګ په درد خوري، که د شاعرۍ کتابونه دي، که د نثر کتابونه دي او که د استاد نورې خوري ورې لیکنې دي.
ښاغلی درمل، که یو خوا د ارواښاد پسرلی د ناچاپه آثارو د ژر چاپېدو هیله کوي، نو بلخوا له لوستونکو هم ګیله من دی چې د استاد چاپ آثار یې نه دي لوستي. دی د خپل یوه نوي کتاب چې د ارواښاد پسرلی د شعر پر ځانګړنو یې لیکي او ښایي په نږدې وختونو کې چاپ شي معلومات راکوي.
یو کتاب دی، خو د ډېر وخت نه د استاد سره بلد یم، د هغه د آثارو سره او د هغه په اړه مې ډېر فکر کړی. زه به خپل کتاب خامخا تکمیلوم په دې راتلونکو وختونو کې، بیا یې ګورم او ځینې سره ورسره اضافه کوم. مګر نور هم ډېر کار ته ضرورت
دی. څه شی دی په کومه برخه لیکي؟
هغه کې د استاد د شاعرۍ په اړه، د ژوند په اړه، د دې پیچلو افکارو په اړه، د دې تخیلاتو په اړه او د دې شاعرۍ د مختلفو برخو په اړه بحث دی. دا بحث هم دی پکې چې استاد ولې لوی شاعر دی او ماغه دلایل مو ویلي.
او فکر کوم تشریح هم وي
او د ځینو سختو شعرونو تشریح هم پکې شته، دغه په فنی او فکری برخو باندې رڼا اچول شو.
افغان لیکوال نجیب الله منلی له هغو کسانو چې د ارواښاد پسرلی د شعرونو او لیکنو په برخه کې څېړنو ته لیواله دي، غواړي چې د استاد پسرلی پنځونې دې د خپل هیواد تاریخ او جغرافیې ته په کتو سره وارزوي او د نورو جوړ کړي قوانین دې نه پرې تطبیقوي. د ښاغلي منلی په قول:
استاد د شلمې پیړۍ د اواخر او د ویشتمې پیړۍ د پیل یو مبارز او متحد شاعر دی. د ده شاعري د افغانستان له تاریخ سره تړلې ده. ځوانان چې د استاد په شعر او شاعرۍ باندې فکر کوي، په هغې باندې ارزونې کوي او د هغې تحلیل کوي، باید د افغانی ټولنې د تاریخ او جغرافیې د مشخصاتو په رڼا کې وکړي. کله چې موږ خپل تاریخ، خپل ادب او خپل فرهنګ ارزو، د دې لپاره موږ هغو تیوریکو وسایلو ته ضرورت لرو چې نور به جوړ کړي دي، مګر هغه کټ مټ دلته تطبیقول ناسمه لار ده. د هغې نظریاتو په رڼا کې به موږ د خپلو واقعیتونو د ارزولو لپاره نوي وسایل جوړوو. دا به ستونزمن کار وي، مګر دا به ګټور کار وي. نو د دې په ځای چې د نورو لخوا وضع شوي قوانین دلته پلي کړو، باید د هغې قوانینو الهام واخلو او دلته نوي قوانین جوړ کړو.
دوه کاله مخکې چې کله له هندوستانه د ارواښاد محمد صدیق پسرلی جنازه کابل ته راوړل شوه، نو د هغه وخت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین نبی فرحي ژمنه وکړه چې د استاد ناچاپ آثار به چاپوي، خو تر اوسه دا ژمنه همداسې خبره پاتې ده. ما د ارواښاد پسرلی د ناچاپ آثارو په اړه په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د ارواښاد پسرلی زوی اسدالله غزنفر وپوښت.
د آثارو په باره کې خو باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده. په دې کې البته ټولنه مقصره نه ده،
تر ټولو لوی مقصر پکې زیم چې خبرې درته کوم ځکه چې دا زما کارو چې دا مې باید چاپ ته تیار کړی وای. خو تیر یو کال مې د ژوند ډېر سرګردانه کالو، هیڅ وخت مې پیدا نه کړو، حتی جمع په ورځو کې مې وخت نه دی پیدا کړی. خو دا نن غونډې او داسې نورو غونډو دې ته ډېر زیات هڅولی یم چې کمې د شپې وخت هم کمیږي، د دغو کتابونو ترتیب ته باید اقدام وکړم چې چاپ شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلي په اړه ویل کېږي چې ډېر مستغني انسان و، په شهرت پسې نه ګرځېده، ځکه په ایرو کې د لال غوندې پټ پاتې شو او چا رابرسېره نه کړ. ما ویل زموږ ځینې ځوان لیکوالان او شاعران که د ادب په برخه کې هڅې کوي نو په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول یې له ټولنې بدل او یا داد غواړي. د ارواښاد پسرلي ژوند ته په کتو سره داسې ځوانانو ته څنګه قناعت ورکېدی شي؟ نو د ښاغلي غزنفر ځواب و:
که د خپل پلار له ژونده مې الهام واخلم، چون موضوع همدا ده، نو زه دغو ځوانانو ته وایم چې د هغوی داسې لیکنې اوس هم شته چې څو شپېته کاله پخوا یې لیکلي دي. یو مخ دوه مخ هم نه ده، په سلګونو مخه دي، خو تر اوسه ناچاپ پاتې دي. داسې فرصتونه ډېر راغلي دي چې دا یې چاپ کړي، یا خلک ورته وایي چې چاپ یې کړه، خو ده ممکن نه یې چاپ کړي بیا هم، لیکن لیکلي دي. دا به ده ویل چې کله یو فکر درسي خامخا قلم بند کړه، یعنی ویلیکه ثبت یې کړه. او ځوانانو ته بل دا ویل غواړم زه خپله چې شهرت د ټولنې داد، د ټولنې هرکلی، دا په خپله راځي، په خپل وخت راځي. که زه په شهرت پسې لاړ شم زه د شهرت غلام شم، خو که زه کار وکم شهرت په خپله راپسې راځي. ځینې خلک چې د ټولنې په استقبال پسې ګرځي دغه اشتباه کوي. یوه بل اشتباه هم دی، خصوصا د هنر په حیثه کې. هنر ډېر عظیم مقام لري. هنر لکه مینه داسې ده، یو څوک چې مینه کوي له چای بدل نه اخلي. مینه په خپله ارزښت ده. چې له هنر سره مینه لري، دغه مینه په خپله تر ټولو لویه سرمایه او په خپله تر ټولو لوی داد دی چې فطرت تاته درکړی ده. تر دې به لوی داد نو څه شی ایستې غواړي؟ د ټولنې دا ډېر وړ شی ده.
ځکه خو ارواښاد پسرلي ویلي چې لوی خلک به مومې له شهرت او نامه ها پلو، ډک خومونه ګوره له مینا او جامه ها پلو. در وخت پسرلي روح دې خاد او یاد تازه وي.
توفانی کڑا ہم دیکھنے میں آسمانی کڑا ٹول جہان دادا تلوسی میں انسانی
د خوږ ژبې شاعر، لیکوال او د کابل پانتون د استاد لال پاچا ازمون د فرنګي هڅو قدروانه وشوه. استاد ازمون چې تر دې دمه یې شاوخوا 15 آثار چاپ شوي دي، له تیرو 60 کلونو راهیسې د ځوان نسل په پالنه او روزنه بوخت دی. استاد دې ستړی نه وي. نور حال زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
تیره اونۍ په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په همکارۍ د لیکوال، شاعر، ژورنالیست او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د فرهنګي او ادبي خدمتونو په ویاړ ساینغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځون سربیره له مرکز او نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګي ملګرو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې د غونډې ګډونوالو ته د استاد لال پاچا ازمون پر ژمنتیا او لیکوالۍ خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې لال پاچا ازمون د اوسني وخت ګل پاچا الفت یاد کړ او ویې ویل:
عجیب معلم ده، هر چا سره اما بی کبرم معلم ده. اما را کمزی نوم ده پاچه ده، ده لیکوالان و پاچه ید. پاچه ای لکه الفت بگونده، پاچه ایدو من که پاچه اید.
وروسته د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د استاد ازمون خاطرې شریکې کړې. نعیمی زیاته کړه استاد ازمون په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فکری رغونې په برخه کې کار کړی او غوښتنه یې وکړه چې د هغه د لارې ملګري هم باید د ازمون په څیر د ده لاره تعقیب کړي.
کم تباهي چې د افغان ملت په مقابل کې راپورته شوې، د دې په مقابل کې استاد د پلویان موږ ټول دومره قوي کار وکړو چې دغه جاهل ناپوه دشمن باندې توپک کشیږدو او راداوت یې کړو په همدغسې د مینې په قطار کې را شامل کړو.
د دې غونډې زیاته برخه خپل استاد ازمون ته ځانګړې شوې وه چې خپل شعرونه په خپل جادوګر غږ کې دکلمه کړي.
نه هغه دروازې شته دی نه هغه ساندې بندې دي چې هلمند د سندریزو هغه ولمور پګړۍ نشته پکېدل پکې ګلونه د جوان څلې مسکور دي د پښتون څادر ورک دی د غیرت پګړۍ ترې اخلي د دې دور په اغزیو هغه برید د شپېلۍ مړاوي.